احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعات دننه چاودنې په لسکونو کسان وشل. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې جزئیات درکو. دا به هم واوري چې د سپینې ماڼۍ ویاندوایي واشنگتن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډېره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانان وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غاښل د پدرانو کارونو کې، د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 97 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حمله د مړو شمیر 33 کسانو، د ټپیانو شمیر 97 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوې. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسیدلي او هلته د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېرونی د کندوز ښار په سیدآباد گذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګې حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز وو او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شلتنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه رسول کیږي. یو ولدې ښځو حمیده ده، د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
منګه ما غشن د پښاخه کارونه کی پدرانو کارونه کی د خامۍ او د بزرۍ په کارونه کی
د نګورنو په بخښنه سره د ناګورنو قرهباغ لانجمن سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پروند اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوز په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرهباغ کې ډیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو دا رد کړی ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانه ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې وو. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوایې د زړه له درده رنځ وړ. او وروسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګ حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لکتر لګه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان لدی کار سره مخالفت کوي. هغه یې لدیار لس کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسرم رسندوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوو د جماعت د نن چاودنې تر ډیر شو ډیر کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه ټپیان کړي دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریال اخلو او د دې پیښې په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات څه دي. مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګا کې انتحاري حملې شاوخوا دروځ کسان وژل دي او نشبه تنور ټپان کړی دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یو بچا یو انتحاري هم د کوونکی د جمعې د لمانځه پر مهال د منځکوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د دې مړو شمیر شپږ دی، شاو د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیش له ځای دوی ته دروځي شمړي او نشبه ته ټپیان ورولت سوي دي. د شاغلي قاسم په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی وو. په دې ورسې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سي وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه وامو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت د نن نن چاودنی چې ویل کې چې ځانمرګي بریده دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځانمرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېش کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې حمله مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې پورز باندې د کندوز په ښار کې د شیو په جماعت کې کومه چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او پولیسکونو نور پکې ټپیان شول. بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگالیو د لیشتیدو پاړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونه پوړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي. جزئیات په راپور کې
له سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خنی ورسته طالبان وای د دې د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک ډولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو داسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي. دا زه نه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یوه نقطه نشته موجوده چې هلته دې د داعش په نوم پدې ده یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دی وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وايي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین ویل افغانستان د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسي په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ډلیز امنیت سازمان یو شمیر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګوندي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروسته کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په سیمه کې د داعش تون او بې‌ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم غواخ پیښ شي. خو طالبان وایي هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم غواخ نور هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتو وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څنګه افغانانو ته مرستې رسولې شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. سپینې ماڼۍ بیان دی جنسا کې پنځمه نه وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جن ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو دا ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کول کېده. موږ د دې مرستو وړاندې کول لپاره د نړیوالو سازمانونو لپاره کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت
کې دی. We work through international organizations to deliver that, but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا لدې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امرستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیرته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیرې بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرسه افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي څیز چې د مرستې په توګه باندې دلته افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دا وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلی نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و، دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام
ورکی. خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي.
څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولی شي؟ په دې اړه تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو. د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر پکې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغه کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کرونا وایرس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایرس د میلیونونو کسانو له ناخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کورونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم دوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یو خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده؟ خو په امریکا کې په کورونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګری پرون په تیرو 15 میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ. د هنګری چارواکي وایي چې 1,001,000 نوي پیښې په یو ورځ ثبت کړي دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیاتوالی شي. په هنګری کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 په روغتون کې د کووید 19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا میجان امیری د هلمند ولایت کنسل ولسوالی زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې موږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي. نو زیاته توجه د موسسات باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته اجازه ورکړو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه د سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سموله خو د یو سرباز په توګه مې موږ روزل شوی نفر یو. سلام د احترام صفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې د نړۍ خوشاله شولو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوی د سرخان دغه دی څلور پروګرام برابر قدم په قدم واخلې چې هغه مې د سرخان کې مو سپارچې لاره کوي موږ د نس نګره تر څه دی دا چې پراغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او سلسله کې چې لا څور وی دي د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیان رسي هغه بیان سره دغه کې اما ظلمت نه رسي د ویلي په ډول موږ یو ځای کوارلو ټول د خلکو تر رسیدل چې راځي سمن خلکو د مسکینانو په جګړه له نور تر رسیدل سمراسته به یو کمیټه او ته وکړ چې کومه ځای ورو رسید خلکو په سواري کې په مسټو کې په ماري کې په کومي کې او کله دی لاس وړه د بیا د دې په وایي څه باندې چې دا هیڅ کله نه رسید دا په نن کې د کار او د سمر رسید دا به دا څه تقسیم وکړي که موږ د سرخان چې هغه د څه پروګرام درلودي دا چې پروګرام اوس به په انشاء الله خپل پک نه روان دي چې وبرکې. السلام علیکم.
ستاسو په
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به ووري چې کلیوالي افغانان ګیله مني دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان مېرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوال خزو نړیواله ورځ یو شمیر کلیوالو خزو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوي بندیزونه لګیدلې دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بسګری بوخته ده وایي د تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو لولوري سوي مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې حقدار یې نه و.
شل کال کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ کلیوالو خود سره او د عاجز او فقیرو خود سره هېڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غاښ چا واورېدو او د تور نه بوښاته موږ پرېست کوم رسته کوم نه کوي. ماغه خلک دي چې مرسته پراوي په ماغه ماغه چارواکو باندې شل چې کوم زور وایي اوس موږ د اسلامي امارات نه دا هله ورزول چې موږ سره کوم کوم رسته وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمرستې سره بیا هم کلیوالي خځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو د قانون خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه کوم ماښام کوم ماښام خو ستار نه موږ د دې یو ژوندۍ تر په دې شلو کال چې موږ هیڅ چا او ته په یو کوم کم نه دی کړی چې موږ یو چې یو بوتي وړي موږ را کړی دي تعالی او موږ د قانون ته روره د ساو زما ټول پټي مې لرو او بس نارینم دغه دی چې د دې کې پیدا کیږي کوي دی او کنه نه کوي او موږ په خپل دغه پټو ته زو او د پردی د قانون د نیاب کې شي پاتې شي.
خو هغه مېرمنې هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
پینزه دیر سکاله عمر لری او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لری. گلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
ما که فارم زنبورداری درم کومک از طرف
د تیر حکومت لوري له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوي او ډیرو دفترونو هم له موږ سره د همکاري او ژمنې کړې وي خو مرستې و نه کړې. د یوسایډ دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وي چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بیلابیلو توکو نرخونه ورشیلو د شاتو بازار هم کمرنګ شوه دی. مخه لمن یو چې اسلامي امارت د خزو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
لدی سره د خزو د حقونو فعال محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسی کی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله مند ده هغه لاسته راوړنې چې خزو په تیرو شلو کلونو کې درلودي له لاسه لاړې نسی.
قدرې که باید و شاید برشون راستی نشده کمک.
پر اختیا حمله افغان او کلیوالو میرمنو سره مرسته نه دی شوی. زه هیله مند یم چې کله دی روس تخزو سره مرسته کیږي په سم توګه ورته ورسیږي او باید وویم چې دا محل ټولی افغان میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې خزه بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالت سره ټکوي.
کمیال ازر چې کونه خانمای روستایی ستن یا خانمای شهری ستن یا هر جای کې هستن.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې وز در پای ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نوماند ده وایي د کلیوالو خزو په ځان بسیای نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های بوده
یو چه چه دیر مهم دی کلیوالی خزی باید دا پیاورتیا ولری چه خپل حق دفاع وکړي ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینې چې له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالی خزی باید ځان ورته ورسوي
توانمندی داشته باشند.
موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلی شي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبې شي؟ له اسمت سروانه اور.
د افغانستان د کرکټ د شلو ورو سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شلو ورو نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 15مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار وچی موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ول چې د تل دا ذهنیت لرلې او د میدان او لوبې شرایطو ته پکتوې لوبه کړې چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نام ټول لوبغاړي راشد خان ل کپتانی تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځني سبا دولس شپږ نیوي هم اوریدل شي. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبول شي. خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي مخکې تر دې چې د بحث ته مخکړو لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د کندهار د نننۍ حمله د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو او د ټپیانو شمیر او یو تر رسیدلې. د تلفات په امام بارگا کې چې په کندهار کې د شیعاګانو لوی جماعت دی نن د جمعې د لمانځه پر مهال دی وی زوروري چاودنې له امله خلکو ته وښتي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شیبه مخ کې د غارقام لازادي راډیو سره شریک کړل. هغه ویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته پرتل دی چې کرشمیري ورکړي په نننۍ چاودنې کې د خلکو مرګ جوړه ومنه له خټینګاری وکړ چې د دوی ځواکونه سیمه تر رسیدلی او د پیخي د عاملونو د نیولو لپاره هڅه کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسیدلی. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنت لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوې دي. په ایران کې سکهال د هغو 800 ماشومانو زیګون ثبت شوی چې د میندو عمرونه د 10 کلونو او 14 کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر ورسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم غني کوم رنجونی واده کیږي او نن د کلیوالو خزونه ډیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2000 کال په دسمبر کې د کلیوالو خزو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. دا ونسان د یو او یافسه د خلک کلو کې اوسې چې ډېره برخه خزي دي او له تعلیم او اساسي خدماتو به برخه دي.
د طالبان حکومت نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې. نو څنګه به وسل افغانانو ته نړیوالي بشري مرستې رسیدلې شي؟ په دې اړه د ازادي سپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پروند د پنځنبه پر ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شوی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شو دی. څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټک و. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره شمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغشتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې چې د پزرهاو کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنې نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساري زیرمه د دې لپاره کنګل کړي چې وایي ک پر کابل واکمن حکومت لنډيوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنکړي او داسې حکومت جوړ نکړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د پخوانی حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختوري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارل دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بی وسل افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بلور ته د سون مواد ګران شوی دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکو وای
قیمتونه د ګاز او د پېټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوی دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پېټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کله دې قیمتونو مخاونه نیول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان للوش او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړي. د خبرونې میلمانو مودي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلې، څرنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یو پیژني؟
طالبان راغلي دي سره دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیايي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا شلکاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلي، ټول جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وځه اوس کدوې حاتم رشیدی ونیسی او د حکومتداری او خې حکومتوالۍ پر رازونو باندې ځان پوینې کی چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي. هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکای والو سره په قطر کې واورې دل دیږي نظریات، د دنیا نظریات اوري او د دې شک نشته تر هغه پورې چې زمونږ د ملي منافع وو عام نظم او د وطن اخاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کول شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو تراشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپل وعده ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کوم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم دی. لاسي مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو، نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول د پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویل دی، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویل دی. په څلورم د وعدې طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په د عملي کې که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست چلا کوي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو کته راسو، طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کنه دی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکرات ټیم جوړو. وايي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکرات ټیم کې ودرول نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وادو باندې ودرېدل.
مانه نازمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع تر اوسه صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونکړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنای شي.
دا چې د دریو ولایتونو کې ازادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د خوانځي او تاو درتونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دی وځه کړی. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي خوانځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړی دي، ډېر موقتی دي. دوی لپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم. دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا پکار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه 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 طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصوي او سیږي او اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي، او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کم داسې میکانیزم نو سی چې هغه کنټرول کې چې بیا دې برته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوز دي هغه د غڅخه جامعه څخه تاسو یو نه ونه نادیده غړي، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه کولای د جامعه څخه لري کوي. دوم دا دي چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په داس شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا غوښ خیر نهسته، یاندا مونږ چې موږ سواد نه ځنکو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغه ته خپل دولت او خپل دولت تاریخ کې ځای نور کوي، دا په دې معنی نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمات وکړي او د خلکو لپاره خدمات
وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدشتي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول کچیر د دې تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده خو په دې خوشاک نشه دی چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوه افشن سره مخامخ دي، یو د خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق د مبارزه کړي شل کاله، او ما همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه کچیر نړیوال وګورو وی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزښ په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي، اوس طالبان د دو دو اپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده، د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي، دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو ماینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې